السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې درته زمري ها میرزاده هر کلی وایم. په خبرونه کې په باړه خیبر ایجنسی کې د نیټو ځواکونو په سامان وړونکو ټانکرونو د وسلوال برید، د کابل په هوایي میدان د حملې، د پاکستان د پارلمان مشترکه اجلاس کې د صدر آصف علي زرداری د روان خطاب، په خیبر پښتونخوا کې د صوبایي حکومت په جوړېدو کې ځنډ، په لکی مروت کې د خپلو غوښتنو په لړ کې د ولس د احتجاج تر څنګ به نور یو شمېر رپورټونه واورې. پول د سیمه د نړۍ د تازه حالاتو نه ځان خبرو خبرونه درته د مشال ریډیو همکاره انیسا اجمل وړاندې کړو. السلام علیکم. اول دا خبرینو سرټکی، د جمرود په شاګې سیمه کې وسلوالو د نیټو په کنټینر برید کړی چې په نتیجه کې شپږ ډرایوران وژل شوي دي. د پاکستان ولسمشر نن په شپږم ځل د پارلیمان ګډې غونډې ته وینا کوي او د کرغیزستان په شمالي ښار کې د ازبکستان د اسلام پالي ډلې حزب التحریر درې مشکوک غړي نیول شوي دي. او اوس ته خبرونو تفصیل، د جمرود په شاګې سیمه کې وسلوالو د نیټو په کنټینر برید کړی چې په نتیجه کې شپږ ډرایوران وژل شوي دي. د جمرود اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ جانګیر اعظم وزیر نن مشال ریډیو ته ویلي چې نن غرمه د جمرود په شاګې سیمه کې ناڅرګند وسلوالو په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو لپاره سامان وړونکو ګاډو باندې د راکټ لانچرو حملې او ډزې وکړې چې په نتیجه کې شپږ ډرایوران وژل شو. جانګیر اعظم وزیر وایي پولیټیکل چارواکي د پیښې ځای ته رسیدلي وو او په دې سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د کابل نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د وسلوالو نننې ډله ییزه حمله غندلې. د دې حملې په کابو کولو یې د افغان ځواکونو چټک عمل وستایو. د کابل په نړیوال هوایي ډګر د حمله د وسلوالو تر څلور ساعته مزاحمت وروسته پای ته ورسېده. د کابل امنیه کمانډان جنرال ایوب سالنګی نن په سیمه کې خبریالانو ته د دې حملې په اړه وویل.
تعداد دشمن کې د صاحب د اف نفر دو نفرش
په سیمه کې د دښمن شمیر وکسو، دوه یې ځانمرګي حمله وکړي او پنځه نور یې د امنیتي ځواکونو لخوا ووجل شول. تر دې دمه افغان ځواکونو ته هیڅ ځاني زیان نه دی اوریدل.
بلخو د طالبانو ویان سبیح الله مجاهد رسنو ته ویل چې د حملې هدف هوایي ډګر سره د امریکایانو یو مرکز و. دیدا کوي چې په دې حمله کې ګڼ بهرني عسکر وژلي دي، خو بلخو بهرني ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په اسلام آباد کې نن پښپغم ځل د پارلیمان ګډې غونډې ته وینا کوي. نوموړي په دغه موقع وویل دا د هغه لپاره د خوشکسمتۍ خبره ده چې هغه پارلیمان ته وینا کوي چې د پاکستان په سیاسي تاریخ کې په لومړي ځل یو منتخب حکومت بل منتخب حکومت ته واک ورکړی دی. د پاکستان دایین تر مخه صدر د هر پارلیماني کال په سر کې ګډې پارلیماني غونډې ته وینا کوي. بلخو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې ترهګرې د ختمولو لپاره به له نورو ګوندونو سره یو ځای کړنلاره جوړوي. نوموړي نن وفاقي کابینې ته د لومړۍ خبرو په وخت وویل چې د بجلی د بحران د ختمولو او د لوډ شیډنګ د کمولو لپاره به ګامونه پورته کوي او موجوده حکومت به په هیڅ صورت کې درغلي نه مني. د بلوچستان نوی منتخب شوی وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ په خپل لومړی وینا کې وسلوالو بلوچ ته د مذاکراتو بلنه ورکړه. ویل چې په بلوچستان کې تر ټولو لوی ستونزه د بلوچو سیاسي فعالینو بې درکه کېدل او دغې وجل دي. نوموړي د منتخب کېدو وروسته پرون صوبایي اسمبلی ته په خپل لومړنۍ وینا کې ویل
د تاوان په غرض د خلکو تختول، د سیمینا د خلکو کډه کول، دا هغه مسلې دي چې د دې پارلیمان او زمان لپاره د کوه همالیا د غرنا درنې دي او که چیرې میانه شریف او پوځي قیادت د دې مسلو د حل لپاره کار وکړ نو زه یقین سره دا وایم چې موږ به دا حل کوو، خبرې به کوو او خپل ورونو ته به ورزو او دوی ته به وایو چې بلوچستان سوځيږي.
یاد دی وی چې سور ورځې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف په مری کې د بلوچستان له ملت پالو ګوندونو سره خبرې اترې کړې چې پکې واک ځایي ملت پالو ګوندونو ته د ورکولو اعلان شوی و. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی دغه خبرو اترو لپاره پرون قطر ته رسیدل چې پکې به پراتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په امکاناتو غور کیږي. ولسمشر کرزی په دې وروستیو کې د قطر سر ښار دوحه کې د افغان طالبانو لپاره د دفتر خلاصولو تجویز منلې دی او ویلي دي چې د دې مخه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د نیخ پنې غرابتو لپاره موقع برابر شي. په تیر وختونو کې افغان طالبانو د حامد کرزی د حکومت سره د مذاکراتو نه انکار کړی و. او د افغانستان په زابل کې شپږ تنه ځانمرګي برید کوونکي وژل شوي دي. د زابل سیمه ایز چارواکي وایي نن تر غرمې مخکې د دغه ولایت په ولایتي شورا یو ډلې ځانمرګو برید کړی، خو د چارواکو په خبره د برید په لومړیو کې شپږ واړه ځانمرګي برید کوونکي وژل شوي دي. د بریدونو ذمهواري وسلوال طالبان مني. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د کرغستان په شمالي ښار نارین کې د ازبکستان د اسلام پالي ډلې حزب التحریر درې مشکوک غړي نیول شوي دي. د کرغستان د قومي امنیت سرکاري کمیټې نن وویل چې په نیول شوو کسانو کې یو 9 کلن تن چې د دې شبکې د مشر شک پکېږي، هغه او دوه نور یې غړي نیولي دي. پر دوی تور لګېدلی چې سخت دریځو تبلیغاتو لپاره غیر قانوني موادو سره وو او غوښتل یې چې له دې لارې د دین په نوم کرکه خپره کړي. یو امریکایي وګړی چې د قومي امنیت د ادارې ان ایس ای او د امریکا د استخباراتو له مرکزي ادارې سی آی ای سره د کار کولو ادعا کوي، ومنله چې د امریکا د پټو څارونکو عملیاتو په اړه یې ورځپاڼو ته معلومات ورکړي دي. دا تن چې ایډورډ سنوډین نومیږي او 9 کلن دی، ویلي دي احساس یې کوه چې هېواد یې د هر امریکایي وګړي په اړه د جاسوسۍ لپاره یو پټ او د نه منلو وړ جاسوسي سیستم رامنځته کوه چې د هر امریکایي په حق له جاسوسي کوي. د برطانیې ګارډین او د امریکا واشنگټن پوسټ ورځپاڼو تیر ونه دا معلومات لمخې چې له سنوډین څخه اغستی وو، په دې اړه چې د امریکا امنیتي ادارې د ویروزین بخنه غواړم ویریزون د ټلیفوني شبکې او د سترو انټرنیټي سایټونو لکه ګوګل او فیسبوک له لارې د امریکایانو د مقالو او معلوماتو څارنه کوي، رپورټونه خپاره کړل. سی آی ای په دې اړه د سوالو نه ډډه کړې ده. امریکایي چارواکو د ایډورډ سنوډین لخوا د پټو اسنادو افشا کېدل یو غیر ذمہوارانه او خطرناک کار بلل دي. د خبرینو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل بلاندې کول. په خبرونه کې به واورئ نن د جمرود په شاګې سیمه کې په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لپاره په سامان وړونکو گاډو وسلوال برید کې شپږ ډرایوران وژل شوي دي. د پیښې یو انی شاهد وایي
دا ګیر چاپیر څومره علاقه چې د ګاډو نه مخکې او وروسته تاسدار او ملیشي په خپل قبضه کې اخیستې ده او اوس هم دواړو ګاډو نه لوګي خېږي اور لمبې ترخېږي.
دا پارلمان مشترکه اجلاس د پاکستان د صدر آصف علي زرداري خطاب روان دی. پاړه به معلومات واوري. نن سهار یو شمیر ځانوجون کو د کابل په هوائي میدان حمله کړې ده. د حمله تفصيل هم درکو. په اف ار لکی ورت کې ځای اوسیدونکو تر هغه خپل ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکو ورکول نه انکار کړي تر څو د دوی غوښتنې نه وي پوره شوي.
یو مشتبه له کاندل مچردانه نه ملاوي دي دي سپري اوسه پر نه دسوي خلق په ملیریا باندې اختادي پورا په فارله کې شي. یو امبولانس نستا زاده پوری تور باندې خموشه حال کی.
په سواد په هنتون کې د تصویرونو یو نمایش ترتیب شوی. یو کس وای
مونږ ته ډیره خوشحالي محسوس شوه چې زمونږ د سواد په سیمه کې دومره ټیلنټډ خلک دي او موږ خو خوند هم راکې او رنگ هم ډیر مزیدار دي. الله پاک نوم لیکلی شوی دی په مختلف سرمنو باندې.
دا مشال ریډیو سروسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي نن غرمه د جمرود په شاګې سیمه کې ناسرګند وسلوالو په افغانستان کې میش نیټو ځواکونو لپاره پوځي ګاډیونو کټرالرو باندې د راکټ لانچرو بریدونه او ډزې کړې دي چې په نتیجه کې شپږ ډرایوران وژل شوي دي او ګاډي هم پکې سوځول شوي دي. د پیښې پړه جیش اسامه په نوم یوې وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پولیټیکل چارواکی او عینی شاهدان وای چې نن غرمه د جمرود په شاګی سیمه کې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو د پاره پوځي ګاډي وډونکو ټرالرو باندې ناسرګند وسلوالو د راکټ لانچرو بریدونه وکړل او دوه وړو وسلو سره هم پرې ناتار ډز وکړي چې په نتیجه کې یې شپږ ډرایوران ووژل شول او په ټرالرو او پوځي ګاډو ورسره ور ولګېد او دوه ټرالر او یو پوځي ګاډی پکې وسوځیدل. د دغې پیښې په حقله یو عینی شاهد رحمت الله مشال ریډیو ته وویل
دا ګیر چاپیر څومره علاقه چې د ګاډو نه مخکې او وروسته دواړو سرکونو ګیر چاپیر علاقه خاصدار او ملیشي په خپل قبضه کې اخیستې ده او اوس هم دواړو ګاډو نه لوګي خېږي اور لمبې ترخېږي. یو پاسه چې کوم نیټو ګاډي هغه باندې پراته وي، هغې کې یو جنگی ګاډی وی او یو داسې بس غوندې وی نیټو هغه بالکل سوای وی او یو ګاډی بچ دی.
د دغه پیښې په حقله د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ جنگیر اعظم وزیر وویل چې د ناټو سپلای په دې ګاډو باندې وسلوالو د خاصدارو په جامو کې د راکټ بریدونه ترسره کړي دي.
گاڑی و پابندی 15 کسان مسلح را لالو فسادارو ورجی کیو او دری رکت لنچری اور سرا نورا غٹ اسلاو اور سرا او بل دبرن فائرنگ پیو کو چکم مکی بندی فائرنگ دو کو دبرن نو آغا زیب کمونگا سلاری پا مکی دو گاڑی بندی سمور لگی دلی دی آغا او سنبلی گی او دری گاڑی و نو چپک کسان پکی وجلی شوی دی او سر چه پرشن مشورو کو
د جمروت پولیٹیکل چارواکو زیات کړه چې دې گاډو نه ټول وژل شوی او سوځېدلی ډرایوران راوستلی دي او جمروت سیول روختون ته وړي دي او د خیبر درې لارې د هر ډول تګ راتګ د پاره خلاص کړي ده. د دغه پیښې پړه جیش اسامه په نامه یوې وسلهوالې ډلې رسنیو ته د ټیلیفون کولو له لارې په خپله غاړه اخیستې ده. یاد دی وي چې په تېرو وختونو کې هم د خیبر درې په لویه لاره په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو دپاره سامانونه او تیل وړونکي ګاډي او ډرایوران د وسلوالو لخوا په نښه شوي دي.
د جمرو د شاګې سیمې د برید په اړه تاسو تفصیل واوریدلو. لکه څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې واوریدل، نن د پارلمان مشترکه اجلاس ته د پاکستان د صدر آصف علي زرداری خطاب روان دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار احمد الله نه تفصیل اورو چې نوموړي تر دې وخته په خپلو خبرو کې څه ویلي دي. احمد الله، دوی چې کوم خطاب اوس کوي لګیا دی او اوس هم روان دی، په دې کې مهم ټکي څه وي، څرګندونې څه دي؟
مننه ملیحا، څنګه چې تاسو ویل صدر آصف علي زرداری خطاب چې هغه اوس نه یو څو سیکنډ وړاندې چې کوم هغه ختم شو، او صدر آصف علي زرداری زه خپل اوریدونکو ته دا ویم چې په شپږم ځل باندې د پارلمان ګډ اجلاس چې کوم دی دې ته وینا وکړله. په کله چې دوی وینا شروع کړه نو په لومړي آغاز کې دوی دا خبرې وکړلې چې د جمهوریت لپاره بېنظیر بوټو او نواز شریف چې کوم دی ډېر زیاتې قربانیانې ورکړي دي، او زه وزیر اعظم نواز شریف ته په د وزارت عظمه عهده په سنبالولو باندې هم ته مبارکي ورکوم، او دا هیله لرم چې څومره ولس په نواز شریف باندې اعتماد کړی دی نو د هغې په توقعاتو به نواز شریف د پوره خطو کوشش کوي. دې نه علاوه هغې د انتخاباتو خبره هم وکړله او ویله چې دا یو ډېره خوشایند یو ډېره ښه خبره ده چې ولس په انتخاباتو کې پوره ګډون وکړلو، او دغه شانتې دی یو نوی پاکستان دپاره یو نوی دور چې کوم دی هغه آغاز وکړو. د دې نه علاوه د فوزي امیرانو په حواله سره د هغې وینا وه چې د نن په پاکستان کې د امریت هیڅ گنجایش نه دی پاتې، او پارلمان له پکار دي چې لکه کوم چا چې ملک یا آئین مات کړی دی یا هغې ځنډولی دی نو دا د بغاوت په زمره کې راځي، او تیر پارلمان چې کوم هغې په حقیقي معنو کې کوم آئین چې هغې جمهوري جوړ کړو، نو پارلمان له پکار دي چې چا هم د آئین مات کړی دی د هغې په خلاف د کاروایی وکړي. دین علاوه هغه دا خبر هم کلا چې غیر جمهوری شکونه چې کوم په آئین کې هغه هم تیر پارلمان مستلی دي، او دغه شان د صوبایي خود مختاری چې کوم ده هغه هم تیر پارلمان چې کوم هغه یقیني جوړ کړل. د دین علاوه بلوچستان په حواله سره د صدر آصف علي زرداری دا وینا و چې بلوچستان کې امن او مفاهمت اولنی ترجیح جوړول پکار دي، دغه شان توهین رسالت کم قانون چې دی د هغې په حق له دی وینا وه چې د دې غلط استعمال چې کوم دا ودرول پکار دي، او د پاکستان د خود مختاری هغې ویله چې د هر صورت کې دی دفاع کول پکار دي، ځکه چې پاکستان خود مختاری چې کوم دا لکه په هیڅ صورت به برداشت نه کړلی شي چې څوک د دې خود مختاری په ضد کار وکړي. دغه شان ګاونډي ملکونو سره، هند سره، افغانستان سره تعلقات په حوالې سره دی وینا وه چې دې ملکونو سره تعلقات ښه کول پکار دي، هند سره تعلقات ښه کول پکار دي، او دغه شان زموږ چې کوم تجارت دی هغې ته وده ورکول پکار دي. پاکستان چې دا وخت کوم د توانایي کوم بحران سره مخ دی په هغې په حق له دوی وینا وه چې تیر حکومت چې کوم دی هغې د امیر باشا ډیم منظوري ورکړه، په هغې کار شروع کړو چې تقریبا 4.5 میګاواټه بجلی چې کومه ده د هغې نه به حاصلېږي، دغه شان 6 لک ایکر اوبه چې کوم دي لکه هغه هم سټور کېدلی شي. نو تیر حکومت دغه شان ترکول نه چې کوم د بجلی جوړولو منصوبه وه هغې هم شروع کړې ده. نو تیر حکومت په خپل وخت کې چې کوم کارونه کړي دي نو اوس موږ پر امید یو چې د نوې کوم حکومت په وجود کې راغی نو دا منصوبې چې کومې دا به مخ په وړاندې بوزي، او دغه شان ملک چې دا وخت کوم چیلنجونو سره مخ دی نو موجوده حکومت به پوره کوشش دی چې دا دې چیلنجونو نه وباسي.
سمه ده احمد الله، ډېره ډېره مننه چې تاسو دا تفصیلي معلومات را سره شریک کړل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. او اوس په یو بل خبر ته لاړ شو چې تاسو څنګه واوریدل، یوې وسلوالې ډلې نن سهار وختي د کابل د نړیوال هوایي ډګر په یو برخه حمله وکړه. د رپورټونو له مخې دې ډلې هوایي ډګر ته نږدې د استوګنې له یوې سیمې څخه دا حمله پیل کړې وه. له دې مخکې هم داسې لیدل شوي چې وسلوالو مخالفینو د خلکو د استوګنې سیمو ته له ننوتو وروسته پر دولتي او نړیوالو اهدافو حملې کړې وې، خو آیا د خلکو د استوګنې سیمو ته د طالبانو او نورو ټیرورستي ډلو د نفوذ مخنیوي امکان لري؟ زموږ همکار احمد تکل د کورنیو چارو د وزارت له ویان صدیق صدیقی سره په دې مرکه کې په دې موضوع بحث کړي.
صدیقی صاحب، نننۍ حمله د طالبانو لخوا داسې ویل کېږي چې لومړی دوی د ملکی وګړو د استوګنې سیمې ته نفوذ کړی او له هغه ځایه بیا د کابل پر هوایي ډګر حمله کړې، دا سمه ده؟
د هوایی دګر باندې حمله نشي کولای دی. دا ساحه چې نن د دې هغه ترستان د پدستوي ول یو مسکوی ساحه ده خو میدان هوایی ته نږدې دی. یعنی
د سنخه نخانه تاسو سره شته لمخکینه او تجربه او لمخکینه او حملو نه چې سیمایز خلک له طالبانو سره مرسته کوي؟
نه فضل الله خدای ته هیڅ حادثې کې دا نه دی. دا نتیجه ده من پر اغلی چې سیمایز خلک بیا همکاري وکړي طالبانو سره هیڅ کوم کار نه کوي. او نن هم پرې صحیح کې خلک هغه لومړي کسان ول چې پولیس ته زنګ ول ټلیفون یې وکړ او پولیس یې پرې خبر کړ چې دلته احتمال لري دا کسان شته. یعنی سهار اولین کس چې پولیس یې خبر کړی هغه عام وګړي او ملکی خلک وو. صحیح کې
په هغه ځایونو کې چې دا خطر شته چې وسلوال طالبان حمله ترې وکړي افغان امنیتي ځواکونه په خاص ډول د کورنیو چارو وزارت له سیمه ایزو خلکو نه څه غواړي؟
زه غوښتنه دا ده چې هر افغان خپل ځان پولیس وګڼي او هر هغه مشکوک کس یا ګروپ یا افراد چې هغه دې پولیسو ته خبر ورکړي. مونږ همیشه خپل شمېرې اعلانوو. مونږ د پولیس شمېرې 119 په ټول هیواد کې هر څوک کولی شي چې یو خبر ورکړي. د دې یو عادي اطلاعات یا خبر کې ورکولی شي چې لسګونو بې ګناه افغانانو ځان وساتي. دا زموږ همیشنۍ ارزو ده او زموږ غوښتنه ده.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان نوی وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ په خپل لومړی وینا کې وسلوالو بلوچو ته د مذاکراتو بلنه ورکړې. د صوبایي اسمبلی په پرونی غونډه کې د بلوچستان د نورو مسلو په اړه هم په اسمبلی کې خبرې وشوې. د کوټې نه د خدای نو ناصر رپورت لري.
د بلوچستان اسمبلی د یک شنبه په ورځ په دروند اکثریت سره د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ د صوبې نوی وزیر اعلی منتخب کړ. تر منتخب کېدو وروسته اسمبلی ته په لومړۍ وینا کې ډاکټر مالک بلوچ وویل په صوبه کې د امنیت وضع ښه کول، د خراب سوي او مړیو لړۍ بندول، ترای تم سوي کسان پیدا کول، په مورنیو ژبو کې ماشومانو ته زده کړې ورکول، سفارش او وی آی پی کلچر ختمول به یې له لومړیتوبونو څخه وي. ډاکټر مالک بلوچ په وسلوالو بلوچو غږ وکړ چې له دوی سره دې خبرو ته کښېني او د خبرو له لارې به په ګډه د صوبې ستونزې هوارې کړي. زه ستاسو په توسط له ټولو سیاسي ګوندونو د بلوچستان له ټول اولس او له ټولو وسلوالو څخه خواست کوم چې موږ باید په یوه میز سره کښېنو او خپلې غوښتنې یو بل ته سره کښېږدو. زه باور لرم چې د پاکستان سیاسي او عسکري قیادت به د دې ستونزو حل ضرور راوباسي. ډاکټر عبدالمالک بلوچ چې شاوخوا 40 دقیقې په اردو ژبه په اسمبلی کې وینا وکړه، د صوبې شاوخوا ټولې ستونزې بیان او د هغوی د هوارولو هوډ یې څرګند کړ. نوموړي له تعلیم نیولې تر صحت او بیا له ژوبه نیولې تر ګوادره د ټولو سیمو د وګړو د بیروزګارۍ، په سیمو کې د بارک نشټوالی، سیاحت ته پاملرنه او ډیری نورې ستونزې په ګوته کړې چې ورسره یې د ټولو ستونزو د هوارېدو ژمنه هم وکړه. ډاکټر مالک بلوچ په خپل وینا کې زیاته کړه، راسی چې موږ ټول د خدای تعالی او د اولس په مخ کې دا لوز وکړو چې د هغه شوونکی او هغه ډاکټر سفارش بنه کوو چې هغه ډیوټي نه کوي. کچېری موږ په دې کول کې کامیاب وسو او تر هغه وروسته ما دا شوونکی یا ډاکټر ډیوټي ته نه راوستل، نو تاسو چې بیا کوم سزا راکوي زه ورته تیار یم. د بلوچستان نوی وزیر اعلی په سرکاري چارواکو غږ وکړ، اوس وخت بدل سوی او موږ باید په دې سر خلاص کړو چې نور هغه کلچر اوس نسته چې په سفارش به هر څه کېدل. د نېشنل ګوند مشر وویل داسې وزیر اعلی به نه وي چې اسلام آباد به یې په هر څه کار ولري او هیڅوک به هم دې ته پرې نږدې چې د پارلیمان په پریکړو کې لاسوهنه وکړي. مالک بلوچ زیاته کړه، لږ وخت وزیر اعلی وو او که ډېر وخت له عزت سره به وخت تېروي. زه تاسو ته باور درکوم چې یو ورځ وزیر علاوم او که 15 کاله، زه به په هیڅ صورت هغه کار ونه کړم چې په پاکستان کې یا په بلوچستان کې د اسمبلی د غړیو بې عزتي وي او موږ به دا ثابتوو چې موږ عزتدار خلک یو. د بلوچستان اسمبلی په دې غونډه کې له 15 غړیو څخه 55 غړیو ګډون درلود. له وزیر اعلی سره شاوخوا 60 غړیو اسمبلی ته په اردو ژبه ویناوې وکړې. خو د مسلم لیگ نون سمینه خان په انګلیسي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نصر الله زیری بیا په پښتو کې خپل وینا وکړه.
ان اف سی اوارد په مت کې چې په اردو روپۍ رااله دا پیسې ولست ورسېدې. د ولس مداوا په وسوا، د تعلیم بندوبست وسو، د روزګار بندوبست وسو. نه، هغه ټول
د اسمبلی تر دې غونډې وروسته په گورنر هاوس کې نوی منتخب شوی وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ سوګند پورته کړ چې د اسیا نوموړی د بلوچستان شلم وزیر اعلی یا د منتخب شوی اسمبلی قائد ایوان سو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
په خیبر پختونخوا کې په صوبایي کابینه کې بلخوا وزیران تر اوسه نه دي اعلان شوی. دا په داسې حال کې ده چې رپورټونه وایي د ائتلافي ګوندونو ترمنځ په ځینو مسلو اختلاف دی چې د تحریک انصاف ګوند یې ردوي. د شنونکو په خبره د دې اثر به په راتلونکي بجټ وي. له پیښوره د خالد خان نه تفصیل اورو.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف پرویز خټک د وزیر اعلی په حیث د جماعت اسلامي سراج الحق او د قومي وطن پارټي سکندر حیات شیرپو د سینیئر وزیرانو په حیث په یو دیرشم مئی سوګند پورته کړی دی. خو په صوبایي کابینه کې د نورو وزیرانو اعلان یا هغوی ته د وزارتونو ورکولو پریکړه لا تر اوسه پورې نه ده شوې. د یولسم مئی ټاکنو وروسته تحریک انصاف، جماعت اسلامي، قومي وطن پارټي او عوامي جمهوري اتحاد په خیبر پختونخوا کې ائتلافي حکومت جوړولو باندې سلا شوی دی او د یو غیر رسمي معاهده لاندې تحریک انصاف چې په صوبایي اسمبلی کې 55 غړي لري د سپیکر او مرستیال سپیکر چوکۍ نه علاوه اته وزیران به په کابینه کې اعلان کوي او دغه شان د جماعت اسلامي او قومي وطن پارټي درې درې او عوامي جمهوري اتحاد یو وزیر په کابینه کې سوګند پورته کوي. د دغه وزیرانو اعلان د ځینې وجوهاتو په سبب لا تر اوسه پورې نه ده شوی او ویل کیږي چې تحریک انصاف غړو په خپل منځ کې او بیا د جماعت اسلامی او تحریک انصاف د تعلیم په وزارت اختلاف مخ ته راغلی دی. خو د تحریک انصاف صوبایي صدر او د پښتونخوا اسمبلی سپیکر اسد کیسر د دې تردید کوي او وایي د جون په میاشت کې د پاکستان په قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی کې بجټ وړاندې کولې او منظورول شي او عام تاثر دا دی چې دغه بجټ بیوروکراتس یا سرکاري افسران جوړوي. خو په اسمبلی دننه د خزانه وزیر وړاندې کوي او متعلقه وزیران د خپلو محکمو اخراجات او پالیسي دفاع کوي. خو بیا په پیښور کې د انګریزي ورځپاڼې خبریال انتخاب امیر وایي چې د بجټ جوړولو کې خو به وزیران شامل نه وي او دوی برستو بهانه لټوي چې دغه بودیجه خو د دوی په خوخه نه ده جوړه شوې. د دې په جواب کې د پښتونخوا اسمبلی سپیکر او د تحریک انصاف صوبایي مشر اسد کیسر وایي چې د دوی حکومت لا تر اوسه پورې وزیران نه دي اعلان کړي. خو د دې مطلب دا نه دی چې دوی د بجټ جوړولو نه ناخبره دي. دی وایي چې راتلونکي بجټ کې به تعلیم، صحت او امن او امان ته خصوصي توجه ورکول شي. دا یادونه ده چې په خیبر پښتونخوا او سند صوبه کې په یوه ورځ پرویز خان خټک او سید قائم علی شاه د دغه صوبو د وزیر اعلی په حیث سوګند پورته کړو او بیا د سند کابینه کې وزیران هم اعلان شوي. خو په پښتونخوا کې لا تر اوسه پورې وزیر اعلی او دوه سینیئر وزیران د حکومت معاملات سنبالوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
په نیمه قبایلي سیمه فارلکی مروت کې ولس خپل غوښتنو په لړ کې خپل ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو ورکولو نه انکاري شوی دی. دوی وایي اول دوی د دوی طالباتو منل شي نو بیا به دوی خپل ماشومانو ته د ناروغي ضد څاڅکي ورکړي. دا چې د دوی غوښتنې څه دي لسیمه د مشال ریډیو خبریال نه تفصیل اورو.
د لکه مروت نیمه قبایلی سیمه اوسیدونکو خپلو بچانو ته د ګوزن رن څاڅکي ورشلو نه تر هغه وخته پورې انکار کړای دی چې تر څومره پورې سرکار د دوی ځنې غوښتنې منلې نه وي. دا قبایلون یای چې نن غیز دوی په دغه لړک شه احتجاجي جلوس وایستلې او د ګوزن رن څاڅکي ورشلو عمله هغه کسونی ها بیرته ستنه کړل چې کوم بچون ته څاڅکي ورشلو په غرض سیمه ته راغلي وو. قبایلانو سرنګ احتجاج کړای او دوی غوښتنې لري. د سیمې یو اوسېدونکی زیت الله بیٹھانای ویایي
دا مطالبه کړی و د پارلچی بیٹنو قبایلو چې موږته دی دا څلور مطالبې فوري طور باندې حل شي. یو موږته بجلی کامبې لګولې دي، تارونه یې پیاچولي دي، کرنټ نه ورکوي، هغې نه علاوه ټرانسفارمر چې کوم دی محکمې ځان سره ایښي دي. دې باره کښې پولیټیکل انتظام یا څو وارې خبره کړې ده، خو هغه غوږ نه پرې خلاصوي. مچردانه یې نه ملاوېږي، ډي ټي ټي سپرې اوس پرې نه ده سوې. خلک په ملیریا باندې اخته دي، په هسپتالو کښې پراته دي. بله مطالبه یې دا ده چې پوره په فارله کښې شي یو ایمبولنس نشته. دا څلور مطالبې دا خلک دی چې دا د فوري طور باندې موږ ته حل کړي.
مشال ریډیو په دغه باره کښې چې د نیمې قبایلي سیمې لکې مروت پولیټیکل انتظامیه یو چارواکي ګل زرداد سره تماس ونیوه، هغوی وویل چې په دا باره کښې د قبایلي مشرانو سره جرګه روانه ده. د قبایلیانو غوښتنې سرته رسولو سره سره به په سیمه کښې یو بچای هم د ساسکیو څښلو نه محروم نه پاتې کېږي. دا د ہاں یادوی چې په ډیر اسماعیل خان کښې هم نن گئیز د سولی وزیرستان یو قبایلی د گزن رنځ د عملې یو تن وهلی ټکولی دی چې د کوم په شکایت د پولیس فورس ملزم قبایلی نیولی او په حوالات کښې بند کړی دی.
تاسو د مشال ریډیو خپرونه ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی اورېدلی او لیدلی شي. د شبقدر په سیمه کې د پولیو ضد څاڅکو ورکولو ډیوټي د سکولونو له استادانو اخیستل کېږي چې دوی وایي په کار ده دوی ته د دغه ذمهواري نه ورکړل کېږي، ځکه چې دا د صحت ته محکمې ذمهواري ده. د استادانو په خبره یا خو دې بیا دوی ته هغه ټول سهولتونه ورکړل شي چې د پولیو کارکوونکو ته ورکړل کېږي. تفصیل د مشال ریډیو د خبریال نه اورو.
نن د شبقدر تحصیل په سیمه کې د پولیو درې ورځنۍ مهم لپاره د سکول استادان د صحت بنیادی مرکز پیرقلا ته غوښتلي شوي وو، خو دغه استادانو ویل حکومت هغوی ته خو کوم سهولتونه نه دي ورکړي. خو کله هم چې عمومي انتخابات وي، یا پولیو وي، او یا بیا د نهرونو د صفایي وخت شي، نو د هغوی نه دغه خدمت اخیستی شي. باید د خدمت په مناسب دي ورته سهولتونه هم ورکړلی شي. داود شاه په کتوځای کې په یو پرایمري سکول کې استاد دی او هغه وویل
دا خو مطلب دا زموږ ایجوکیشن دغه سره خو تعلق نه لري، دا صحت سره تعلق لري. کروشل حالات راشي هغې لپاره به استاد دي. څه وخت کې به چې هغه بل صفائی کوله، د هغې لپاره هم چې کم دی زموږ سکولونه نه چې کلاس فور یې بوتلي وو.
وقار خان په پرایمري سکول وچوله کې استاد دی او هغه ته د پولیو د څاڅکو د مهم په اړه خبرتیا څنګه وشوله.
بیګا 11 بجې مونږ ته چې کم دی نو ترو اس ایم ایس مونږ ته انفارمیشن نکړی شوی چې تاسو سبا له 7 بجې بیچو ته رسې. لومړی خبره خدا ده چې مونږ بیچو ته راغلی وو 7 بجې راغلی اوس تقریبا 8:30-9 بجې وېدو والی دي. د هیلث عمله چې کوم ده نو اب خپل نشته، دلته مونږ ته د ناسې لپاره سهولت هم نشته، او د هغه دینه مونږ باندې دا سټرس چولې کیږي چې یاره تاسو 7 بجې په بیچو کې دیر شي.
عبدالله په حلیمزه شبقدر کې استاد دی او هغه وای بیګا خبر شو چې ګینې نن به ماشومانو ته د پوری ساس کیس کوي.
خو مونږ الله دین خبر هم نشته دا ساس کې به څنګه ورکو، په کومه طریقه به ورکو. بیگا 11 بجے میں سے جو کو بدل تازی شو لگو بجے سے پزے سیکورٹی مسئلے وی کنا جی خلک مرت په بد نظر ګوري. پولیو والے ته بالکل نن سبا جی یار جی سیکورٹی مکورٹی سم نشتا جی دا سو سوی نه جن پولیس تا نه خشتا نه بشتا. استادان غریبانان ناغلی دو بس په انتظار کې ولاړ دي چې کله هم ته اډر کی چزو بجی
په دل داک سیمه کې په سکول کې استاد راشد خان ول هغه په خپل د خپل کارونو نه هم اوسګار نو چې لا پکې د پولیو د مهم کار پیښ شو او هغه دې کار ته بیګار وای.
زما د سرحد یونیورسټی نه ایمیډ دغه شروع ده فرست سیمستر او په 5 باندې ما ورکشاپ ختم شو. په دې 15 زمونږ امتحان دی. زه خو ناستم لکه دغه د شپې کسان ته مرګرو ته دغه اطلاع شوی و خو ماته نه وشوی. نو ماته اوس یو دوه مرګرو دوی راته وایي چې ستا ډیوټي ده او 7 بجې خولې 7 بجې راغلي دغه استاد خپل ټایم نوټ کوي چې څه ټایم دی.
له دې وروسته مو د صحت د محکمې چارسدي د یو ذمہوار چارواکي ډاکټر ظفر سره خبرې وکړې او ورته مو د استادانو دغه خبرې وړاندې کړلې.
نن دا خو د پالیسي چې د ګورنمنت سرونټ چې کومې نو هغه چې فرض کړه ګورنمنت سرونټ هم کوم دی کینی نو بیا سوشل ورکر لکه عام کس کنا هغه اخلو. نو دې وجه نه چې کوم دی کې سرکاري کس ملاویږي نو اول سرکار کس اخلي چې کله پیسې راشي نو چې کوم زموږ ورکر سو نه پیسې وي نو نه بیا هم وي.
د دغه استادانو په وینا چې باید حکومت دې د پولیو مهم ډیوټي د استادانو نه ناخلي او که بیا هم استادانو باندې د پولیو د مهم ډیوټي کوي نو دوی ته دې هر هغه سهولت ورکړی شي کوم چې پولیو ورکرو ته ورکړل کېږي.
پختو وای مشال ریڈیو اور
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو وغوږی د مازیګر 5:30 بجې کېدونکو لیلن خبرونه یو وار بیا دانی ساجمن نور. د جمرود اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ جانګیر اعظم مسیر نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن غرمه د جمرود په شاګې سیمه کې نصرګند وسلوالو په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو لپاره سامان وړونکو کوګاډو باندې د راکټ لانچرو بریدونه او ډزې وکړې چې په نتیجه کې شپږ ډرایوران وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د کابل نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د وسلوالو نننۍ ډله ییز حمله غندلې او د دې حملې په کابو کولو یې د افغان ځواکونو چټک عمل وستایو. دا حمله د وسلوالو تر 4 ساعته مزاحمت وروسته پای ته ورسېده. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن په شپږم ځل د پارلمان غړي غونډې ته خپل کلنې وینا کې ویل چې ډرون بریدونه د نړیوال قانون پر ضد دي او د ترهګرۍ پر ضد د روان جنگ کې ګټې نه ورکوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره به له نورو ګوندونو سره یو ځای کړنلاره جوړوي. د بلوچستان نوی منتخب شوی وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ په خپل لومړی وینا کې وسلوالو بلوچ ته د مذاکراتو بلنه ورکړې ده. وی ویل چې بلوچستان کې تر ټولو لویه ستونزه د بلوچو سیاسي فعالینو بې درکه کېدل او د هغوی اوبچل دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د خبرو اترو لپاره پرون قطر ته رسېدلی چې پکې به په راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په امکاناتو غور کېږي. د کرغستان په شمالي ښار نارین کې د ازبکستان د اسلام پاری ډلې حزب التحریر درې مشکوک غړي نیول شوي دي. د کرغستان د قومي امنیت سرکاري کمیټې نن وویل چې په نیول شوو کسانو کې 9 کلن تن چې د شبکې د مشر شک کېږي هغه او 2 نور غړي یې نیولې دي. او یو امریکایي وګړي چې د قومي امنیت ادارې NSA او د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې CIA سره د کار کولو ادعا کوي منلې ده چې د امریکا د پټو سوالونو په عملیاتو په اړه یې ورځپاڼو ته معلومات ورکړي، خو بلخوا CIA لا په دې اړه څه نه دي ویلي. لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د همکار احمد الله نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سړي.
مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان یو وار بیا د امریکې په ډرون بریدونو احتجاج کړی دی او ویلي دي چې دا بریدونه د پاکستان د خودمختاری په ضد دي او د بریدونو نه په سیمه کې د امن کوششونو او پاکستان او امریکې ترمنځ تعلقاتو ته نقصان رسی. ادارې لیکي چې د ډرون بریدونو منفي اثرات د چانه پټ نه دي او امریکې لخوا د دې بریدونو مقصد القاعده او ترهګرو وجنه ده، خو پاکستانی اولس تر مخه د بریدونو کې ترهګر کم او بې ګناه خلک زیات وجل کیږي او تحریک طالبان پاکستان مشرولې د وژنو بدلا د ملک دننه کاروایانو په صورت کې اخلي چې لوجه د ملک حالات خراب وي. اداریه په اخیره کې لیکي چې پاکستان حکومت له پکار دي چې ځان صرف تر احتجاج محدود نکړي، بلکې نړیوال انساني حقوقو تنظیمونو سره د تماس ونیسي او نړیوال عدالت سره د هم رجوع وکړي چې دا ډرون بدونه ودرولې شي. وحدت ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي چې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په مشرۍ کې 25 کسیزي وفاقي کابینې د جمعې په ورځ سوګند اخسته دي چې په کې 14 وفاقي وزیران او 9 د مملکت وزیر شامل دي. د نوموړو وفاقي وزیرانو ټاکنه او دوی د سوګند دستور په یو داسې فضا کې ترسره شو کوم سره چې په ملک کې جمهوریت په خپل اصل شکل کې د موجودګۍ ثبوت وړاندې کړی شو. ادارې لیکي چې مسلم لیگ نون ته په انتخاباتو کې د اولس د اکثریت لخوا ووټونه ترلاسه کېدل د دې خبرې یو ښکاره ثبوت دی چې اولس د خپل ملک او په مجموعي توګه د خپل ځان په خاطر د مسلم لیگ نون کردار غوره بولي او دا ځکه یې د راتلونکو 15 کالو لپاره خپل د قسمت او د خپل ملک د قسمت واقع د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون په لاسو کې ورکړي. ادارې په اخیره کې لیکي چې نوی حکومت د جوړېدو وروسته د کومو نیکو خیالاتو څرګندونه کړې ده، نو امید دی چې دوی به د اولس په باور د پوره خطلو کې مخلص وي او کامیابی به ضرور عمومی. آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې پیښور کې بغیر د څه منصوبه بندۍ او د وخت د ضرورتونو نه د بیخبرۍ په وجه په سړکونو ټرافیک د حده زیات شوی دی. بل طرف ته ځای په ځای د پولیسو ناکو په دغه رش کې نوره اضافه کړې ده، خو افسوس چې ټرافیک پولیسو، میونسپل کارپوریشن، ضلعي انتظامیه او نورو متعلقه چارواکو او ادارو ترمنځ په دې معامله هیڅ رابطه نشته. ادارې زیاتوي چې دې سره سره قبایلي سیمو کې فوجي عملیات او افغان کډوالو په پیښور لا رش زیات کړی دی. دی او بلدا چې دکاندارانو هم د دکانونو مخې او پلیټ فارمونه په کرایانو ورکړي دي. بل طرف ته زای به زای د ټانګو اډې او ورک شاپونه دي او داسې کې کسه قسمه بد پیښه وشي نو امبولانس هسپتال ته هم نشي رسیدي. ادارې زیاتوي چې صوبایي حکومت له دې اړخ ته خصوصي توجه ورکول پکار دي چې کم از کم د پیښور د ټریفیک مسله حل کړي. او بلدا چې کاروباري او تاجر ورولې له هم پکار دي چې خپل سامانونه ایوازې دکانونو پورې محدود کړي او د دکانونو مخې خالی کړي چې پیاده خلک پرې ګرځي او سړکونه گاډو ته خالی وي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ایران ورځپاڼې په اداریه کې راغلی دی چې په بلوچستان کې د انتخاباتو ترسره کېدو په نتیجه کې د یو نوي حکومت جوړېدو باوجود په دې صوبه کې د امنیتي ادارو متوازی نظام لا هم برقرار دی. په دې وروستیو کې د بلوچستان په یو شمېر ضلعو کې په ګولیو ویشتل شو مړو موندل کېدو ضد مظاهرې ترسره شوې دي. په زیاتره کیسونو کې د دې تور په امنیتي ادارو لګول کېږي چې دا رنګ د ادارې او د دوی ملاتړ لرونکي وسلوالې ډلې د مشکوک بلتون غوښتونکو بلوچانو په تختولو او وجلو کې ککړ دي. په اداریه کې راغلی دی چې د بلوچستان نوي حکومت ته لوی چیلنجونه دي. عبدالملک بلوچ چې د دې صوبې وزیر اعلی ټاکل شوی نوموړي ویلي دی چې د لادرک کسانو موندل او د هدفي وجنو مخنیوي کول د ده په لومړیتوبونو کې دي. نوموړي په بلوچ بلتون غوښتونکو هم غږ کړی چې د خبرو لار خپله کړي خو د ورځپاڼې په خبره د نوي وزیر اعلی هڅې هلا ګټورې ګرځېدای شي چې پوځي اسټبلیشمنټ یې دې ته پرېږدي چې خپلې پالیسۍ پر مخ بوزي. په مقاله کې راغلی دی تر څو چې په بلوچستان کې د بلوچانو وجنه تختونه او پر هغوی تشدد نه وي ودرول شوی تر هغې په دې صوبه کې د انتخاباتو څه نتیجې مخې ته نشي راتلی. همداراز که چیرې دا بلوچان په اورپکیتوب او د خپلواکۍ په مبارزه کې ښکیل دي نو پر دې اړه دې ثبوتونه عدالت ته وړاندې کړل شي ځکه چې عدالت ته تر وړاندې کېدو پرته د بلوچانو وجنه به دا مسله نور هم پیچلې کړي. بلوچستان دا مهال په فیصله کون موړ دی او حالات په مکمله توګه بدلېدای شي که چیرې نوي حکومت ته اسټبلیشمنټ مکمل اختیار ورکړي چې بلوچان د خبرو میز ته راولي. خو که داسې نه کېږي نو بیا به د واپسۍ لار نه وي. بلخوا د ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په یو مقاله کې راغلی دي امریکایان چې څه سوچ کوي کېدای شي چې له هغې زیات د افغانستان حالات ښه وي که څه هم د سپرلي عملیاتو وښودل چې په دې هېواد کې طالبان اوس هم یو ویرونکی قوت دی خو بیا یې هم تر دې دمه کومې ځانګړې لاسته راوړنې نه دي کړي. افغان ځواکونه به په دې میاشت کې یو تاریخي ګام پورته کړي او په ټول هېواد کې به د امنیتي ذمواریو مشري پر غاړه واخلي. دغه رنګ په راتلونکي کال کې د انتخاباتو لپاره هم له اوسه د ووټونو رجسټریشن روان دی چې له مخې به یې یو جمهوري ولسمشر منتخب شي او کېدای شي چې له دې سره په افغانستان کې ثبات ته نوې موقعه پیدا شي. ناټو او امریکا پلان لري چې په راتلونکي کال کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو وروسته به هم د دې هېواد له پوځ سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. په مقاله کې راغلی دي تیره اونۍ په برسلز کې د وزیرانو په غونډه کې اتحادیانو اضافي پرمختګ دا وکړو چې ژمنه یې وکړه دوی به په 2015 کال کې د افغان ځواکونو مرسته شروع کوي خو د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیرې په اړه لا هم کومه لوزنامه نه ده شوې. له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د خبرو نتیجې څرګندې نه دي خو نوموړي په راتلونکي کې د امریکایي ځواکونو موجودګۍ ته په خبرو کې ډېر پام نه دی ورکړی. خو د دې باوجود په افغانستان کې د پاتې کېدونکو ځواکونو د شمیرې په اړه په حکومتي انتظامیه کې بحثونه روان دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په لیکنه کې د ترکیه په استنبول ښار کې د حکومت ضد مظاهرو موضوع راخستل شوی چې غټ کې هارون بادشاه راوړوي.
د نیویارک ټایمز په لیکنه کې راغلی د استنبول تقسیم چوک چې د خلکو او ګاډو ګڼګونه به پکې لیدل کېده د ترکیه وزیر اعظم طیب اردوغان پریکړه کړې چې دغلته به یو لوی مارکیټ یو جماعت او د ګاډو د تګ راتګ لپاره یو ټنل جوړوي. د نوموړي د دغه تصمیم پر ضد د ترکیې خلک یاد چوک ته وتلي او په مظاهرو یې ګوتې پورې کړې دي. د ورځې له مخې د موزن اذان د مظاهره کوونکو له ویناو او چغو سرو سره یو ځای کیږي نو د شپې له مخې بیا مظاهره کوونکي له ډول او سندرو سره خپل احتجاج ته دوام ورکوي. لیکن اکاگی د مصر له تحریر چوک او د نیویارک له زکوټی باغ رستا د استنبول د تقسیم چوک مظاهری دي چې د خلکو لخوا د ځان لپاره د ازادۍ غوښتلو یو عمده بیلګه ده. د ایسین په نوم یوې یو سلویخت کلنې ښځې چې د خپلې کورنۍ له غړو سره یو ځای تقسیم چوک ته ورغلې وه، نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي تقسیم هغه ځای دی چېرته چې هر یو تن کولی شي خپل خوښي، خپګان، سیاسي او ټولنیز نظر له نورو سره په ازاده توګه شریک کړي. نوموړي زیاته کړې چې حکومت پرته د خلکو له رایو معلومولو په تقسیم چوک کې د نوو ودانیو جوړولو پریکړه کړې ده. لیکن زیاتوي انقلابونه په یو لحظه کې یو ناڅاپه مخې ته راځي. د تقسیم چوک مظاهره کوونکو وښوده چې د شخصي ازادیو لپاره دغه رقم احتجاجونه پر ټولنیزه میډیا لکېدونکي مبارزې زیات اغېزمن دي. په یاد چوک کې ناشنا خلکو له یو بل سره وپېژندل، د احتجاج ګډ غږ یې پورته کړل او د ترکیې مشرتابه یې له یو سیاسي بحران سره مخامخ کړه. په لیکنه کې وړاندې راغلی وزیر اعظم طیب اردوغان وار د مخه د استنبول پر ازادۍ نومې لاره یوه زړه سینما او د چاکلیټو یو دکان چې د خلکو د خوښۍ ځایونه وو نړولی دي. یاد ورځپاڼې د ټولنیز علومو د یو استاد او احتجاج کوونکی پیلنتان خبره راغستې چې ویلي دي موږ غواړو داسې ځایونه ولرو چې په ازاده توګه پکې یو له بل سره لیدلی شو. د ترکیې وزیر اعظم طیب اردوغان په داسې حال کې چې زرګونه پلویان یې ورته غونډ شوي ول او چړچکې ورته وهلې، په خپله وینا کې په مظاهره کوونکو د پولیسو زور زیاته وغند او د ناقانونه کړنو د لمنځه وړلو امر یې وکړ. نیویارک ټایمز د ودانیو د یو ماهر ښاغلي کانی پک په حواله لیکلي چې د ښاغلي اردوغان دا پریکړه چې په تقسیم چوک کې به نوې ودانۍ جوړوي د ترکیې خلکو ته په اول ځل فرصت برابر کړ چې د یو استبدادي حکومت پر ضد د اعتراض غږ پورته کړي.
داو هارون بچا فرانس پریس خبر ایجنس په مقاله کې لیکلي چې د یو لسم مې په ټاکنو کې د بریا تر لاسه کولو نه پس د پاکستانی ولسی له د مسلم لیگ ګوند نه زیاتې شوې دي. خو دغه هیواد خراب اقتصادي صورتحال د دغه هیلو د پوره کېدو پر مخ کې تر ټولو لوی خنډ دی. دغه مقاله نوښغټ کې زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي چې دا مهال پاکستانی ولس هیله مند دی چې د دوی نوې منتخب شوی وزیر اعظم نواز شریف په همغه سي پرمختیايي لوی لوی منصبي شروع کړي، کوم چې د دوی د ګوند خاصه ده. خو د ایجنس په خبره د پاکستان موجوده خراب اقتصادي صورتحال د ولس د غوهلو ته یو مهم ګواښ دی. ایجنس لیکي چې د پاکستان تر ټولو مالداري او زیاتې آبادۍ والا لوی صوبه پنجاب کې پاکستان مسلم لیگ نواز جل هغه ګوند دی چې د لویو لویو پرمختیايي منصوبو پوره کولو له وجې ولس ورته د خوښۍ په نظر ګوري. د ایجنس په خبره د پنجاب صوبې په مرکز لاهور کې د میټرو بس سیستم چې دغه هیواد په 15 کلن تاریخ کې لومړی دا ډول منصوبه ده، بل د دغه صوبې ځوانانو ته د لپټاپ، کمپیوټر او شمسي توانایي باندې چلیدونکي لالټینونو ورکولو منصوبه او په کلیوالو سیمو کې د ښه معیار د سکولونو جوړولو منصوبو دغه صوبه د نور پاکستان دښمنه کړې ده. ایاز لیکي چې د یو لسمې مای د ټاکنو د کمپاین پر مهال د پنجاب صوبې پخوانی وزیر اعلی شهباز شریف هم دا ډول منصوبې په ټول پاکستان کې د شروع کولو ژمنه کړې وه. او په تیرو 15 کالو کې د هغه خرابې حکومتداري چې پاکستان پیپلز ګوند یې مشري کوله، په ټاکنو کې د دغو ژمنو ولس دا ځواب ورکړو چې مسلم لیگ له د خپل رایو له وجې بریا ورکړه. ایاز لیکي چې د لاهور ښار په تاریخ کې د آمد و رفت پلړ کې د میټرو بس سیستم انقلابي بدلون راوستل. په 20 بسو سټاپونو مبني د دغه بس لپاره ځانګړو روډونو باندې چلیدونکي د بسونو منصوبه د یو ترکی کمپنۍ په مرسته جوړه شوې ده چې 1.5 ارب روپۍ لګښت پر راغلی دی او روزانه ترې سباندې 1,00,000 خلک استفاده کوي. د دغو بسونو په سټاپونو باندې د ټیکټ اخیستو خودکاره کمپیوټري نظام دی او په قطارونو کې د ودرېدو د تکلیف نه بچ کېدو لپاره د کارت سیستم پکې رایج دی. د کمپیوټري ټیکنالوژي دا سیستم په یو داسې هیواد کې متعارف کړل شو چرته چې اوس هم د برتانوي دور د بیوروکراسي د کاغذي نظام اجاره داری ده.
داو مجید بابر اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د پاکستان نوی حکومت د ورپېښو اقتصادي ستونزو په اړه یو رپورټ لیکلی دی. په رپورټ کې لیکل شوی دی چې آیا د وزیر اعظم نواز شریف حکومت په هغه ژمنې پوره کړې او کنه چې تر انتخاباتو وړاندې یې لولس سره کړې وي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې رپورټ غټ کې تاسو ته دروي.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنس د رپورټ په پیل کې لیکي د پاکستان د هوایی جازونو د کمپنۍ هر یو پرواز دا په ډاګه کوي چې د دې ملک نوې حکومت له څومره اقتصادي چیلنجونو سره مخامخ دی. د پاکستان انټرنیشنل ایئرلاین هر جهاز تر 25 کالو زوړ دی او حالت یې هم داسې نه دی چې شو ورته وویل سي. په دې جهازونو کې کارکوونکي هم تر ضرورت زیات دي، یعنی د یو عام جهاز په پرتله د دې پاکستانیو جهازونو کارکوونکي 4 یا 5 چنده زیات دي. د ایجنس په لیکنه د پاکستان انټرنیشنل ایئرلاین هر پرواز د ګټې راوړلو پر ځای د پاکستانی ریاست پیسې خرڅوي. د پاکستان انټرنیشنل ایرلاین کلنۍ تاوان د 315 میلیونه ډالرو برابر دی، کوم چې د پاکستان د حکومتي کاروباري ادارو د ستونزو څرګندونه کوي. اجانس د پاکستان د اورګاډي د محکمې د ویاند دلدار حسین لخلیلی کې چې دا محکمه د اورګاډي 415 انجن لري خو یوازې 125 پکې فعال دي. د اجانس په لیکنه کلونه وړاندې په پاکستان کې 413 مسافر وړونکي اورګاډي چلېده او اوس د دې اورګاډو شمیر یوازې 96 ته راټیټ شوی دی. د پاکستان د اورګاډي محکمه 80,000 کارکوونکي لري چې د نورو اسانتیاو ترڅنګ په رعایتي کورونو کې ژوند کوي خو زیاتره وخت اوزګار ناست وي. د وزیر اعظم نواز شریف نوی حکومت دا خپل لومړیتوب ګڼلی دی چې حکومتي کاروباري ادارې وژغوري، په هغوی کې اصلاحات راولي او د امکان تر حده یې شخصي کړي. که څه هم دا نواز شریف حکومت پر نورو ګوندونو تکیه نه کوي خو په پراخه کچه د سیاسي چیلنجونو معنا دا ده چې د نوموړي حکومت به یوازې یو محدوده کامیابي ولري. ایسوسییټډ پریس خبری اژانس د وزیر اعظم نواز شریف د یو مهم سلاکار سرتاج عزیز لخلیلی کې دوی دې ته هیلمن دي چې لشپوژو تر نه میاشتو موده کې به د دې حکومتي کاروباري ادارو حالت بدل سي او یا به د تاوان کچه راټیټ سي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د افغان شننکو شبکې په افغانستان کې د تعلیم وزارت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو په اړه رپورت خپور کړی دی. شبکه وایي په 2011 کال کې هم دوی یو رپورت خپور کړو چې پکې د افغانستان ښوونځو په اړه د طالبانو نظریاتو بدلېدو خبر ورکړو. دا نوی خپور شوی رپورت ښایي چې د طالبانو او افغان تعلیم وزارت ترمنځ خبرې ودرېدلې دي. نور تفصیل پامیر ساحل راکوي.
د افغان شنونکو یا کارپوهانو شبکه یوه آزاد اداره ده چې په افغانستان کې پر مختلفو موضوعاتو شننې، تبصرې او څېړنې خپروي. په 2011 زیږیز کال کې د ادارې په یو رپورټ کې ویلي ول چې په افغانستان کې طالبان تر خپل واک لاندې په ځینو سیمو کې د ښوونځیو خلاصولو او فعالولو اجازه ورکوي. دا نوی رپورټ چې د جون پر 10 نیټه خپور شوی دی وایي د طالبانو او افغانستان تعلیم وزارت ترمنځ روانې خبرې اترې درېدلې دي. په رپورټ کې راغلي هغه ښوونځي چې د خبرو په نتیجه کې بیا پرانیستل شوي ول د غیر فعال کېدو له خطر سره مخامخ شوي دي. دا حالت هغه مهال لا نور پیچلی شول چې د تیر کال په پسرلی کې په غزنی کې طالبانو سکولونه وتړل او پر ضد یې ولسی پاڅون وشو. له دې پاڅونه په الهام اخیستو په نورو ولایتونو کې هم د وسلوالو طالبانو پر ضد ولسی پاڅونونه وشول. د افغان کارپوهانو شبکه په خپل تازه رپورټ کې د غزنی، وردګو او ننګرهار ولایت پاڅونونو په اړه خبرې کړې دي. په دې رپورټ کې ښودل شوی چې د ځایي اوسیدونکو او طالبانو ترمنځ کړکیچ ولې زیات دی. په رپورټ کې راغلي د پاڅونونو بیلابیلو سیمو اوسیدونکي وایي طالبانو ځینې ښوونځي د دې لپاره استعمالول چې زده کوونکي خپلو لیکو ته جذب کړي او د خپلو نظریاتو تعلیم ورکړي. دا رپورټ وایي کله چې پر تعلیمي ادارو د حملو په اړه څېړنه وشوه نو طالبانو له دې انکار وکړ چې ګواکې دوی پر ښوونځیو یا سکولونو بریدونه کړي دي او یا یې هم کوي او یا یې هم ورباندې بندیز لګولی دی. د طالبانو البته د پاکستان پر استخباراتي ادارې ISI او نورو جنایي یا جرایم پیشه ډلو تور پورې کړ چې دا کارونه کوي. په رپورټ کې راغلي البته په ځینو سیمو کې طالب قومندانانو منلې چې دوی په افغانستان کې پر سکولونو یو څو حملې کړې دي. رپورټ کاږي که څه هم پاڅونونه شوي دي او د طالبانو او افغانستان تعلیم وزارت ترمنځ خبرې درېدلې دي خو د خبرو اترو بهیر په بشپړ ډول هیڅکله هم پای ته نه دی رسېدلی. د رپورټ تر مخې په ځینو سیمو کې اوس هم طالبان د ښوونځیو بیا پرانیستو اجازه ورکوي او په ځینو سیمو کې سکولونه تړل کېږي. د دې وجه دا ده چې د وسلوالو طالبانو دوه تعلیمي کمیشنونه دي، یو په پېښور کې دی او بل په کوټه کې. د پېښور تعلیمي کمیشن له ځینو شرایطو سره د تعلیم ورکولو په حق کې دی خو دا بل کمیشن داسې نه دی. رپورټ زیاتوي دا هم رښتیا ده چې دواړه کمیشنونه پر یو بل اغیز لري او له یو بل سره خپلې فیصلې شریکوي او همکاري کوي.
دا وو پامیر ساحل. دا بنو د بجلی په ګریډ سټیشن کې د اور لګیدلو له کبله یو لس فیډر سوځېدلی دی او د تیرو درې ورځو نه په مکمل ډول بجلی بنده ده. د ښار اخواوشا اوسیدونکو د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د مشال ریډیو د همکار نه تفصیل اورو.
دا ضلع بنو برېښنا محکمې په وینا بنو ګریډ سټیشن کې په یو لس فیډرو باندې ناڅاپه اور لګیدو له کابله بنو ښار او خواوشا کې د تیرو درې ورځو نه بجلی بنده شوې چې خلک د سختو مشکلاتو سره مخ شوي. د برېښنا محکمې چارواکي وایي سختې ګرمۍ او زیات لوډ له وجې دغه فیډرې سوځېدلې دي او ورته یې نوې مشینري راغوښتلې چې دا مرمت کار یې روان شوی د بجلی شپه ورځ غیبېدو له وجې که یو خوا سختې ګرمۍ نه خلک بې حاله دي، نو بل طرف ته په کورونو کې د څکلو اوبه هم ختم شوې دي، او د ډاکټرانو په وینا ماشومانو کې د کې او دس ناروغي هم مخ په زیاتېدو ده. د ښار اوسېدونکي ریاض خان وایي د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي او شپه ورځ بې ارامه شوي دي.
ډېر زیات تکلیف تا دی، بیا دی نره کېرشه وړي کې بچیانو سره چلري، برف تکلیف تا سو دو سو روپۍ برف مش روخلي اده یو کولر نه کېږي. عوام په دغه باندې کونګې وایي چې مشت وال بجلی نشته، دا د مهرباني وشي چې سم نظر نظر د بجلی ټیک کېدای شي چې ټیک شي. دغه واب ډ ایس سي ایس ډی او مې ډېر شکر گزاري وړي کې وړي کې
اقبال شاہ د بجلی د نشوالی لکابل د اسکلو اوبا هم ختم شوی دی، او د خار په کورونو کې ورسرا هیڅ متبادل هم نشتا.
تقریبا دی وخت نه دا کی سره یبه وځ دی او سخت حال ده، به تکلیف تا مشومون مشومون غدی دی میاسی گوشه بوران لگیا دا لہذا بیش خوریر تنگ شدی و داغ تنگی ہو دیز جوتی تنگ لیدک شدی
کلامو چې د بنو برېښنا محکمې سره په دې اړه تماس ونیو، نو د محکمې اسسټنټ فورمین غلام داود وی په ګریډ سټیشن کې د زیات لوډ له وجې اور لګېدلی و او اوس یې پرې کار مکمل کړی چې رو رو به سپلای بحال شي.
سات تاریخ باندې شپې وولټیج را اوسه که نه، دا های وولټیج راشي باندې که دا ټول سیستم آف وځي. اور مو ډېر لګېدلی و، برېسل بس کابل موسو د انکمنګ بریکر وسوی دا وسرای و د بریکر اندره وسوی دلې بس کوشش کوجی مو مطلب چې په خبر لا بریکر او تاسو ټول را هغه راغله هغه مو لګو دا د بریکر مو سره خپل په نورا کې میخه به هغه میرا وړه بل څه ما په دې راغله باندې ورځ ما په تلو ورځ ما په الیا بل ما په دې راغله اوس می دا سیستم نرمل کو سبا کار ان شاء الله بکې کمپلیټ دا لوډ ری واخلې دې بل دا شي چې سوت رانی راشي نه نوی نوی شته دې کنه.
دا یادونه ده چې په زیلابنو او خواوشا کې د ګرمۍ موسم پر راتګ سره د بجلی لوډ شیډنګ دورانیه په څلور ویشتو ګنټو کې د پنځلسو نه تر شلو ګنټو پورې رسېدلې ده.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د خیبر پښتونخوا سوات پوهنتون کې د عکسونو نندارتون تابع شوی چې پکې په لاس جوړ کړی شوی د آرټ نمونې د نمایش لپاره ایښودل شوی دی. د دغه نندارتون په اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوات پوهنتون اوډیګرام کیمپس کې دوه ورځنۍ د عکسونو نندارتون دوام لري چې پکې د بیلو بیلو هنرمندانو د آرټ نمونې ایښودل شوی دي او ورته په لوش میر سره زده کوونکي عوام خلق ورزي. دغه نندارتون تابع د پوهنتون کلچر ډپارټمنټ کړی ده. د هغې مشره په دا اړه وایي چې له دې نندارتون مقصد د لاسونو جوړ کړی شوی هنر پرمختګ دی.
ما ریکویسٹ داری چکم بہر خلق تے یاد آؤٹ آف سوات تین وغیرہ لب پکار دی چی راشی دل تکی ویزٹو کی اور دا ہوئی نی ذکر چی دا دیر زبردستی اور دیر زیاد خکولی دی اور دا زوام چی طول پاکستان نترو اور دا ورلڈ خلقو تا پتاو لگی چی دا سوات خلق چکم دے آگا دیر زیاد مخی خلق تے
دا نندارتون تا راغلی تنان وائی چی دا سی پا قدرتی شیانو لک او بیا آرٹ دوی تا دیر خوند ورکوی.
زمانم سنا اللہ دے او انچارج انوائرمنٹل سائنسز یما مونگ تو ڈیرا خوشحالی محسوس ہوا چیز امنگ دسوات پسم کی دومرا ٹیلنٹڈ خلق تھے او دمون خوند ہم رکھے او رنگ ہم ڈیر مزیدار دے دا اللہ پاک نملی کے لیے شوی دی پا مختلف سرمنو باندھی پکدوانو باندھی او خاص کر پکانو باندھی سے اکانی پخپل ہم یونیک تھے کم لکھائی چی بھی شوی دنو داغے آگے نوم خوند او رنگ سے دینو سیوا کرے دے.
زمان سلیمان خان دے بی سافٹ ویئر انجینئرنگ اسٹوڈنٹ سوات یونیورسٹی کی مونگ دل ترالو دل تمون ڈیر خخصی چنو دل زکی چی سبا پلا سمان دے کم دا ورڈ چکم دے دا الفاظ نکل نرے زیاد مشکل کر دے پا دے وقت کے او دونا ٹیم ورک وال دے را دا ہم جے زیاد مشکل کر دے
پلا سو دغا شایان جوڑون کے دسوات ہنرمند شمس الاقبال وائی چے دا دے آرٹ زانگڑی حیثیت دا دے چے دا ٹول شایان پا قدرتی شیونو لکڑے شوی دی او دوی دا ہنر دا مدے راسے کوی.
کلیکشن ما تقریبا دا اکانو میں بان میں تقریبا شروع کڑے چے مصنوعی کاغذ استعمال پا دی کی نشت ٹول تقریبا سرمنی دی پانی دی مختلف دی کلوان دی گٹھی دی نو دا مطلب پخانی روایت و اکاسی کئی چیدہ خلق دے خوخی.
نندارتون کے پلاسونو جوڑ کرے شوی نمونو سر سرا پا کیمرا ویستے شوی اکسونا او دسوات روایتی کالے او عام جن استعمال شایان ہم اخو دے شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
په افغانستان کې د یو ایس ای آی ډی په مرسته د یو پروګرام په اساس د 15 سکولونو 303 جینکو ته د ترقی سبا په نوم د سوداګرۍ مهارتونه د دریو میاشتو په دوران کې ورخوده شوی او د په یو غونډه کې د یکشنبه په ورځ جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د فراغت سندونه ورته ورکړل شو. په دې اړه نور معلومات زموږ د مشال ریډیو خبریال باس محمد عابد په رپورت کې اورو.
د ترقی سبا په نوم د سوداګریزو مهارتونو د زده کړې دغه پروګرام د یو ایس آی ډی ایډیا نیو دفتر لخوا پیل شوی و چې د دریو میاشتو په دوران کې 303 تنو د 12 ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د سوداګرۍ بیلابیل مهارتونه ورخوولي دي. په ننګرهار کې د ایډیا نیو دفتر مطبوعاتي بیان متی والله امانزی د دغه ښوونیز پروګرام په اړه مشال راډیو ته وویل.
د ننګرهار، لغمان او کونړ د 15 مکاتبو نه د مختلفو ولسوالیو نه 303 تن نجونې دوی د فراغت سند ترلاسه کړ. د ترقی سبا په نوم باندې دا د کاروباري زده کړو یو کورس دی. د یو سی ډی د ایډیا نیو پروګرام لخوا دا پلې شو چې درې میاشتې دوام وکړ. کاروبار لپاره د پلان جوړول، د هغې لپاره بازار موندنه، همدارنګه د سب یا ریکارډ ساتلو دغه اساسات دوی ته وښودل شول ترڅو دوی وکولی شي د کور په کچه او یا بهر یو کوچنی کاروبار پیل کړی شي.
د مریم په نوم یو انجلۍ وایي چې دوی به د دغه ښوونیزو زده کړو له برکته وتوانېږي چې له خپلې کورنۍ سره د اقتصاد په پیاوړتیا کې برخه واخلي.
لکه څرنګه چې د کاروبار بنیادی هدف چې کوم دی هغه د ګټې لاسته راوړل دي، نو د ګټې د لاسته راوړلو لپاره بشري منابع، طبیعي منابع او خپلې پانګې په مطابق په هر ځای کې کولی شو خپل کاروبار ته ادامه ورکړو او ګټه ترې حاصل کړو.
یو بل انجلۍ په پام کې لري چې په خپل کور کې د چرګانو ساتلو ته زمينه برابره کړي او له دغې لارې خپل اقتصاد پیاوړی کړي.
زه سادیه د سواد حیاتی د 12 صنف از اکاونټ یم. ایدیانو پروګرام او د ترقی سبا د کورس څخه ډیره مننه کوم چې موږ ته داسې یو زمينه مساعده کړه. کوي چې د چرګانو فارم په کور کې یو څه جوړ کړم چې هم د اقتصاد لپاره ګټه ور دي، هم د هغې او د وخت څخه استفاده کړي.
د ننګرهار مرستيال والی محمد انیب ګردیوال جنو ته د سوداګریزو مهارتونو زده کړې اړینې وګڼلې. نو موړی وویل
زه دغه پروګرام ډیر ګټور پدې ګڼم چې زمونږ خويند ته هغه شانتي چپکار د زمینی د کار نه دی برابر او دوی چې کله د درسمو ټولګیو سفارېږي او لوړو تحصیلاتو ته هم لکه څنګه چې پکار ده هغه شان زمينه ورته نه برابرېږي. جذب هم په دولتي ادارو کې هم د دوی لپاره هغه شان نه دی لکه څنګه چې د دوی ضرورت دی. نو پکار ده چې زمونږ د خويند ته د لپاره دغه رقم پروګرامونه موجود وي چې دوی کسب کار پکې زده کړي تر څو وکولای شي چې زمونږ د ټولنې د نارینه او په شانتي دوی هم په دغه شانتي روزنیزو پروګرامونو کې برخه واخلي.
د یو ایس آی ډی ایډیا نیو پروګرام د دفتر مسؤلین وایي چې تر دې د مخه یې هم دوه دورې د 12 ټولګیو نجونې له دغه شان سوداګریزو مهارتونو څخه برخمنې کړي چې د دغه دورې په ګډون یې شمیر 23 تن نجونو ته رسیږي او په پام کې لري چې څلورمه دوره یې هم په نږدې راتلونکي کې پیل کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
یو واری به بیا لنډ خبرونه د انیسا ژمن نه واورو. د جمرود اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ جانګیر اعظم وزیر مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن غرمه د جمرود په شاکي سیمه کې ناڅرګند وسلوالو په افغانستان کې میشته نیټو ځواکونو لپاره سامان وړونکو ګاډو باندې د راکټ لانچرو بریدونه او ډزې وکړې چې په نتیجه کې شپږ ډرایوران وژل شوي دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن په شپږم ځل د پارلیمان غړي غونډې ته خپل کلنۍ وینا کې ویل چې ډرون بریدونه د نړیوال قانون پر ضد دي او د ترهګرۍ پر ضد روان جنگ کې ګټې نه ورکوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د کابل نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د وسلوالو نننۍ ډله ییزه حمله غندلې او د دې حملې په کابو کولو یې د افغان ځواکونو چټک عمل وستایه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره به له نورو ګوندونو سره یو ځای کړنلاره جوړوي. برخه د بلوچستان نوی منتخب شوی وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ په خپل لومړی وینا کې وسلوالو بلوچ ته د مذاکراتو بلنه ورکړې ده. ویل چې په بلوچستان کې تر ټولو لوی ستونزه د بلوچو سیاسي فعالینو بې درکه کېدل او د هغوی وژل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د خبرو اترو لپاره پرون قطر ته رسېدلې چې پکې به په راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په امکاناتو غور کېږي. د کرغستان په شمالي ښار نارین کې د ازبکستان د اسلام پالي ډلې حزب التحریر درې مشکوک غړي نیول شوي دي. د کرغستان د قومي امنیت سرکاري کمیټې نن وویل چې په دې کې یو 9 تن چې د دې شبکې د مشر شک پکېږي هغه او دوه نور یې نیولي. او یو امریکایی وګړي چې د کامی امنیت د ادارې ان اس اے او د امریکا د استخباراتو له مرکزی ادارې سره د کار کولو ادعا کوي. وی منله چې د امریکا د پټو څارونکو عملیاتو په اړه ورسپانو ته معلومات ورکړي دي، خو بلخوا سی آی اے په دې اړه د سوالونو ډډه کړې ده. لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونه وخت سره رسیدي. هله کو چې د خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. زه د خپل ټولو همکارانو مننه کوم چې په مټي د خبرونه تیاری شوي وي. زه مليحه میر ساده، انیس اجمل او تکنیکی همکار علي درنا پګډه اجازه واړو. د بل خبرونه پورې تاسو پر لوی الله سپارو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل مه هېروئ.